د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کېږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانستان پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایه. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نه وي شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی، خو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان پوځ وایي چې د پاکستاني طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان یې د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې تر ډیره د پاکستاني طالبانو وسلوال فعالیت لري. د دې ډلې استازي اوسمهال په افغانستان کې د حقاني شبکې په منځګړتوب له پاکستاني چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. روسیه په اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې په دې اړه خبر ورکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به یې په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدان نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. ستوکهولم پرون اعلان وکړ چې غواړي په ناټو کې چې 30 غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سویدان او فنلند د روسیې لخوا د ګواښ احساس کاوه او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 30.15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30.18. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.18. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30.22. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړ درجه 40.25.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې د څو خبرونو تفصیل خبرو. طالبان وایي چې د شیرخان بندر لارې په سرحد کې د تاجکستان له اقداماتو وروسته د ځوابي اقدام په توګه بنده کړې ده.
د کسان دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سي خو ته لاړ سي نو موږ هم له خوانه نور د راتګ اجازه بند.
د بشری حقونو د څار سازمان د پخوانی دولت د یو شمیر مهمو ادارو د تشکیلاتو پر لغوه کولو اندېښنه ښودلې.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره په کابل کې دي. لیکوال او مدني فعال عماد دوران په کابل کې ترای تم شوی دی. کورنۍ وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی.
یو څه کسان یې مخې ته درېږي. کارت ښایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او دا څلور میاشتې کېږي موږ دوران سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د شیرخان بندر دروازه بنده کړې ده. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کېږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمېر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته خپل هیواد ته ستانه شي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې تړلې او چاته له دې دروازې د تېرېدو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي په لسګونو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته جواب ورنکړ.
د تاجکستان خواته د مغل خوانه تونځ نه و د دومره میاستې ولې تاجکی اړخ متاسفانه په بندر باندې څوکم نه پریښودل. دې خوانه مګر څوک را پریښودل او بیا هم دوی نه څو واره غوښتنه مو وسی باید دوی ورته تعامل وکړي. زکات تجاران لرو او خلک دې ستونزو په درلودلو سره اوړي. تاجکستان ته ضرورتونه لري په قانوني اسنادو د قانوني لارو غوښتنو لپاره ځي. متاسفانه هغو همکاري نه کوله. بار بار دا خبر موږ ډېر په ناستو پاستو کې مطرح کړې وه. دوی سره نږدې موضوع ویلي هم د وزارت خارجه هم تعقیب شوی. وروسته موږ دې ته مجبور شو چې موږ هم ورته ګام واخلو. د کسان چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سي خواته لاړ شي نو موږ هم له خوانه نور د راتګ اجازه بند کړو.
د تاجکستان دو موټر چلوونکو د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو شاوخوا 200 لارې نه دي پریښې چې بیرته تاجکستان ته واوړي. دوی ویلي چې شپې او ورځې په خپلو موټرو کې تیروي او ځان د طالبانو اسیران ګڼي. د عیدل شاد په نوم یو موټر چلوونکي وویل چې لس ورځې کېږي چې طالبانو ورته د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. موږ له خپلو موټرو نه یو کوس کړي. په موټرو کې یو خو ډېر آزاد نه یو او هر چیرې نشو تللی. شاوخوا 200 بار وړونکي موټر چې بارونه نه لري دلته ولاړې دي. یو بل تاجک موټر چلوونکي چې د امنیتي دلایلو له امله خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې د او یو شمېر نور موټر چلوونکو ته طالبانو ویلي و چې خپل موټر پرېږدي او یوازې کولی شي تاجکستان ته بیرته ستانه شي. تاجک موټر چلوونکو په خپلو موټرو کې تر ډیره د ډبرو سکاره او بوره افغانستان ته لیږدول او له دې خوا یې تاجکستان ته سیمنت وړل. ښاغلي مجاهد دغه راز ویلي تر هغو پورې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح یو تفاهم نه وي رامنځته شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي او سیمه ییزو چارواکو ته ویل شوي چې له هغې خوا هم چاته اجازه ورنکړي چې افغانستان ته راواوړي. د تېر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ډله کې چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د نورو په پرتله له تاجکستان سره یې اړیکې ښه نه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د پاکستان ځینې مهم چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې د مذاکرو د بریا لپاره هڅه کوي. ویل شوي چې په دې ډله کې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر هم دی. حقانی شبکه په دې خبرو کې د منځګړي رول لري. د دې مذاکراتو په لړ کې د پاکستاني طالبانو دوه مهم مشران خوشی شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه وایي د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI ځینې اوسنی او پخوانی چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا TTP له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پر یوه موافقه سره وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپتمبر میاشت کې چې لا د طالبانو سرپرست حکومت نو اعلان شوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهرا د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د کابل په سیرینا هوټل کې د فیض حمید د هغه وخت عکسونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي وو. ځینو سرچینو د CNN شبکې نیوز 18 ته ویلي چې د پاکستان دغه چارواکي له تیرې چهارشنبې په کابل کې دي او د طالبانو حقانی شبکه په دغو مذاکرو کې د منځګړي رول ادا کوي. د پاکستاني طالبانو ډله چې تر چتر لاندې ځینې نورې افراطي ډلې هم شامل دي د ډیورند کرښې په اوږدو کې فعالیت لري او په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ځینو سرچینو BBC ته ویلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د مذاکرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان مسلم خان او محمود خان خوشی سیبیدی تیر اونی د مسجد یو جرګی چتسبان دی دیرش کسان پکې برخه لري په پکتیکا کې د پاکستانی طالبانو له ډلې سره د مذاکرو هڅې کړې وې چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو له مشر مفتی نورولی سره کتلی وو. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو له شدلو ډډه کوي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان د پوځ یو پلاوی په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو د یو جوړجاړي په صورت کې اوربند او سوله اعلان کړي. د رسنیو په حواله د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د کوچني اختر په درشل کې 12 ورځنی اوربند اعلان کړی و چې ویل کیږي دغه اوربند نور هم وغځول سو. د مشال رادیو د راپور لمخې پاکستاني طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و چې د دغو کسانو په لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل وو او غوښتنه یې دا و چې دغه کسان دې تر خوشي کېدو وروسته په افغانستان کې دوی ته وسپارل سي. د پاکستان پوځ تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو د افغان طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو هم بریالی نسوه.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان ځینې مهم چارواکي چې په هغو کې د پاکستان د استخباراتو د پوځي استخباراتو ISI پخوانی مشر هم شامل دی له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې خبرې کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر دولت د 5 مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د بودیجوي ستونزو له کبله کړې خو د بشري حقونو د څار سازمان دا یو خواشینونکی اقدام بللی او ویلی دی طالبانو خوده چې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه لري. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل لري.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دې پریکړه سره و خوده چې د بشر حقوقو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشي کولی د دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجع کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
هڅه موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ویپانې د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کیږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د ثور په 14 صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه په خپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان 401 مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسی د وسته لپاره او د نکار نه وو او ورته نه وو د بودیجې ستونزو لامل هغه لغوه شوی دي. خدا دا ټول کمیسونونه وو کچیر هر دی ته بیرته ضرورت پېښې ورته احیا کېدلی شي بیرته تنظیمېدلی شي.
خغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بسوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړه کړي وو چې لامل یې زیات شمیر کارکونکي بیکاره شوي دي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. لیکوال او مدني فعال احمد الدین دوران د نوموړي د کورنۍ په وینا له څلور ورځو راهیسې په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د دوران کورنۍ وای دوی ته هیڅ معلومات نه ورکول کیږي چې هغه چیرته دی. دوران په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت پر ځینو پریکړو انتقاد کړی وو او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکنې کړې وې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لیکوال او مدني فعال عمادالدین دوران د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی څلور ورځې مخکې د کابل په خیرخانی مینه کې د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولی. د عمادالدین دوران ورور شهاب الدین الفت ازادي راډیو ته وویل
یو څه کسان مخې ته درېږي دوران ځان سره بوزي ترمې ته پروختي چې تاسو یې څوک او دوران په صحیح لټ بوزي. یاد کسان ورته کارت ښایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او د څلور میاشتې کېږي موږ دوران ساره او موږ ته امر شوی چې دوران راولی. نن یې څلورمه ورځ ده موږ ته هېڅ احوال نه راکړل شوی چې چیرته دی دوران او په څه جرم یې نیولی دی. زمونږ کورنۍ ډېره زیات اندېښمنه ده.
عمادالدین دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تېر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کړي وو. عمادالدین دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورنه کړي، خلک ځوروي، وژني او بندیانوي، په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. هغه له طالبانو غوښتي وو که غواړي چې د جنګ مخه ونیسي، خلکو ته د حق ورکړي چې سیاسي فعالیت وکړي او خپل غږ پورته کړي. دا چې د نیول کېدو لامل همدا انتقادونه وو که بل څه، په دې اړه مو د طالبانو د استخباراتو له ادارې معلومات وغوښتل. د یادې ادارې ویان که څه هم په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د قضیې په اړه به له موږ سره معلومات شریک کړي، خو وروسته یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مدني فعال او لیکوال غوث الدین فروتن وایي که له منتقدانو سره د طالبانو دا ډول چلند دوام وکړي، پایلې به یې خپله طالبانو او د افغانستان لپاره ښې نه وي.
طالبان له یوې خوا د دې لپاره کمیسون ټاکي چې له هېواده وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي، خو له بلې خوا په کور دننه هغه کسان بندیانوي چې په وطن کې پر روانو ناخوالو او د ادارو په نیمګړتیاو انتقاد کوي. که طالبان همداسې د خلکو په تیره د فعالو ځوانانو او د روشن فکره قشر د غږ ډب کولو ته دوام ورکوي، نو هیڅوک به په وطن کې پاتې کېدو ته زړه نه کړي او دا به نه یوازې د خلکو لپاره لویه ستونزه وي، بلکې د طالبانو لپاره به هم ناوړه پایلې ولري.
د یادونې ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادري په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر په یو کلن بند محکوم کړ. تر هغې مخکې په هلمند کې د انجینر نوید په نوم د یو ځوان کورنۍ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې نوموړی د فیسبوک د یو پوسټ په خاطر د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا د دوی په خبره جسد یې د هلمند سیند په غاړه پیدا کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د کورنیو روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو چې اجمل ان به په څو شیبو کې وړاندې کړي، خو له هغه مخکې د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیري باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او له هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین پوځ وایي پر دې کار کوي چې د فولادو له آزو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي، له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریوپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي. د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د آزوف له فابریکې راوایستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریوپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په آزوف فابریکه کې ډیری د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیری ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې مسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په یوه ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته یې خپور کړی وویل د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همداراز سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده، خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډېر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا سلام دا دی نیم ساته خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کوم. په کونړ کې کتاب پلورن کې وای کاروباري هغه سینه دی چې یو کال مخکې و. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه را واخلو، خو تر هغې مخکې پنجشیر ته ځو. د پنجشیر د دره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عبدالاخیلو په سیمه کې د طالبانو او ملي مقاومت په نوم جبهې ترمنځ وروستۍ جګړې له عامو خلکو قرباني اخیستې. دوی وایي دې جګړې هلته پر عامو خلکو د ژوند کړۍ تنګه کړې او ځایي طالب چارواکو پکې عام خلک وهلي ډبولي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
یو څلوېښت کلن ملا محمد د عبدالاخیلو په کورتا سیمه کې ژوند کوي. دای وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهې وسلوال سره ونښتل، د یو خوندي ځای ته پښې سپکې کړې. دا چې دغه دره کې څه تیر شوي، ملا محمد د سترګو لیدلی حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ له لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنجشیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برخطلی. ډېر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوښې کې جسدونه پراته دي، څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بېچاره او بدبخته شول. خلک ډېر وځورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سرې محکمې اختر د اونۍ په یکشنبه اعلان کړی و، خو د درې عبدالاخیل اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي دې اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دیني علماو د نیول کېدو مانی شول، نو جګړه ونښته. د عبدالاخیلو درې اوسیدونکی ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولېږل، خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی، خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي، د عبدالاخیلو د درې یو اوسیدونکی یې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن،
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانېدل د جبهې وسلوال پیدا کړي، مجبور سول د سیمې خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ ویشتنه په یوه کنټینر کې بندیان کړل.
په عبدالاخیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا وو. پراخ غبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنجشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي، خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنجشیر کې د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کنټینر کې زنداني کړي وي او یا مو شکنجه کړي وي. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدو هم نه.
د پنجشیر د جګړې ښکاره څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزادې رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري، خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون او د نجونو د ښوونځیو بندېدو سره یې کاروبار کمزوری شوی. د دوی په خبره مخابه د کتابونو ترڅنګ کتابچې، قلمونه او نور درسي توکي ډیر پلورل کېدل، خو وسیمه نشته. دا د موضوع تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پنځه ویشت کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناست دی او په لاس کې د نیولي کتاب پاڼې اړوي. وایي پخوای بازار ګرم و. د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغوستونکي ډېر زیات وو، شوق یې ډېرو خلکو کوو، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي. د کتاب اغوستونکي ډېر زیات کم شوي دي. اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب ولیکي. خو زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمونږ کاروبار ډېر خراب.
مصطفی هم په اسدآباد کې کتاب پلورنځي او پټوکافي لري. وای د نجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کېدو سره بازار سوړ شوی دی.
اوس په دې وخت کې چې د اقتصاد ډېر کمزور دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه کاپېن هم نشته دی چې څوک یې وباسي. خویندو خو کتابونه دي لپاره اخیستل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه هم به بند شول او جنکې مکتب نه پاتې شولي، ځکه اوس دونه نه چلیږي.
لیکوالان او د نظر خاوندان بیا وایي په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کمه شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېری لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعې سره واټن پیدا کړی دی.
روحن او ذهنن نارامه دي خلک، دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کړي او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولی چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ هغه تعلیم یافته قشر چې ولتیا لرله، د راتلونکي لپاره یوه هیله لرله، هغه هیلې هم د هغوی مړاوې شوي دي.
ښاغلی غروال وایي ناامیدي مرګ دی، نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسي مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوسه نشي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بې دندو شوو کسانو ته دندې پیدا کړي او د نجونو بند ښوونځي دي پرانیزي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوری غوړېدلی، خو دوی کوښښ کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپلو هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به انشاءالله خپل عادي حالت ته راځي، بلکې دغه نه به انشاءالله تعالی چې ښه طرف ته ځي. د نجونو چې کوم مکتبونه دي نو په هغه هم کار روان دی، هغه هم د شروع کېدو والا دي.
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکي د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوی بدلون سره هرې برخې زیان لیدلې او ورسره د فقر او بیروزګاری کچه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زمون څخه مننه ده ورته ګورات چې د باټو په سوالي سوینکه اوس مه حال کندهار فون ته مسوي ما نو د کندهار کې د یو لرسو سمخې چې موږ ته کنه نیول دي نو موږ د تاسو څخه فون ته چې زمون د پانتون په لار د یو لرسو سمخې نو هغه چې دی په لار باندې غلا پیدا کی چې طالب په جامعه کې د طالب نظامي هغه دریشي هغه ستوي نو موږ په زور پیسې ټلیفونونه او کمپیوټرونه اخلي. استاد څخه موږ هیله دا ده چې موږ غږ ته لوړو چارواکو پورې ورسوي.
کسان د طالبانو په جامه کې دي، وسلې ورسره دي او زموږ د کندهار پوهنتون شاوخوا د محصلینو کوم وټاکنه چې دي دغلته تاویږي او کوم محصل چې ور برابر شي ټلیفون او شیان ترېنه اخلي. هیله ده چې په دې اړه زموږ غږ لوړ چارواکو ته ورسوي.
ولا دیمن ولایت سره سره په تماس کې هم ورور دغه څلور پنځه کښته کې د بولان دیمن لشکرګه د بولان درې میوزه اړوند سیمه ده. درې څلور پنځه واره د انجینران دغه زموږ نمونه یې کړی دی. خو یو روپۍ نه راکوي، نه زنګ وي، نمبرونه دوه او درې د سویڅه دغسې معامله ده. ورور دا اوس اخر موږ هم د خلکو څه پور کړی دی چې موږ یې مرسته راکوي، هغه یوه مرسته مو علاقه لیدلې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سی. شمیره ده 00 22 11 24 201.
د وصل لپاره هم دومره په بلنیم ساته خبری مجله کې سلطان محمد سرور در سره دی.